السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د ماسپخینی و بجې شویلې نساج مالیم په دې خبرونه کې به په شمالي وزیرستان کې د خلکو مشکلات د خیبر پختونخوا حکومت لخوا له وزیرستانیانو سره د مرستو پلان د تحفظ پاکستان قانون پاړه د خلکو اندېښنې په افغانستان کې انتخاباتي کړکېچ او په نورو موضوعګانو به هم رپوټونه واورې 19 پروګرامونه د رنګونو نړۍ او شالو شمله هم لرو خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې زموږ همکار بریوال کاکړې درته وړاندې کوي
لومړی دا مهم خبرونه سره ټکه د شمالي وزیرستان په 50 تحصیلونو کې په زرګونه بند پاتې شوی کسان وایي له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي د پاکستان د بشري حقوقو سازمان وایي چې نوې منظور شوی قانون تحفظ پاکستان له بشري حقوقو سره په ټکر کې دي او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د افغانستان د ولسمشري له دوه کاندیدانو سره یو ځل بیا لیدو کاته کړی دي اوس بشپړ خبرونه د شمالي وزیرستان په 50 تحصیلونو کې په زرګونو بند پاتې شوی کسان وایي چې له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي د رزمک ګډیوم د تخیل شوه سپینوام او اېد کلی کې پاتې شوی خلګو نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته حکومت ویلي و چې هلته به عملیات نه کیږي خو اوس د دوی په وینا ټولې لارې ورباندې تړل شوي دي دوی د خوراک څښاک لپاره څه نه لري او ناروغان ورته په کورونو کې پراته دي
صرف خالی چدا حکومت دا مہربانی ہو کچھ امیر تا بجلی رو جڑا کو دو امیر ڈیرا ڈیرا شکریہ ادا کرنے تا بروبری بالکل دام حکومت ملاقار کا پڑی پیچھے چلو نمنا بھی ہوتا بجلی رو تارو جڑا کو بالکل نرجت کیوں شاعر ہو
دا پاکستان اپوز دا جون میاشتې پر 15 نیټه په شمالي وزیرستان کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل کړل چې لکه بلې تر تلکه زیات کسان به کور شوی دي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې دوی د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره نړیوالو مرستو ته اړتیا لري پرویز خټک د جمعې په ورځ په پېښور کې خبري غونډې ته وویل چې د پاکستان وفاقي حکومت باید نړیوالو او غیر حکومتي ادارو ته اجازه ورکړي چې د دې کډوالو بندوبست وکړي
انٹرنیشنل این جی اوز کو اجازت دی جائے کیونکہ ہمیں ضرورت ہے
نړیوالو مرستندو اداروں ته اجازت ورکول پکار دی ولې چې مونږ ته ضرورت دی او دا کډوال به واپس هم خپل سیمو ته لیږدول غواړي د دوی کار به په لس شل یا دیرش عرب روپو ونه چلیږي او دوی له د سلو نواخله تر 200 عرب روپو پورې د مرستې ضرورت دی
دا یادونه ورده چې د پاکستان وفاقي حکومت تر دې وړاندې د بهرنیو مرستو اخیستل رد کړی او ویلي و چې د شمالي وزیرستان د کډوالو خیال به په خپلو ملکی وسایلو ساتي د پاکستان د بشري حقوقو سازمان ایچ آر سی پی وایي چې نوې منظور شوی تحفظ پاکستان قانون له بشري حقوقو سره په ټکر کې دی د یاد سازمان مشر زهرا یوسف د جمعې په ورځ نه وخت مشال ویډیو ته وویل چې له دې قانون سره په ملک کې له بشري حقوقو روانې سرغړونې لا پسې زیاتېدای شي
که تاسو زموږ د پولیسو او نورو قانون پلي کوونکو ادارو نظام وګورئ نو هلته هم شکنجه کول شته او هم ماورا عدالت خلق وژل کیږي نو په داسې صورتحال کې زموږ په فکر د دې ډېر امکان شته چې له تحفظ پاکستان قانون له مخې بشري حقونه تر خپو لاندې شي
د تحفظ پاکستان بل 13 ورځ له هغه وروسته د 2 کلونو لپاره د قانون برخه سو چې ولسمشر ممنون حسین ور باندې لاسلیک وکړ په باجوړ ایجنسی کې له ډیورنت کرښې سره نږدې په غاشي پاس نومې سیمه کې د پاکستان د ملیشیا ځواک درې عسکر وژل شوی او دوه ټپي شوی دي په وژل شوو کې د پاکستانی ملیشیا یو کپتان هم شامل دی وسلوال طالبان ویلي چې دا پیشه دوی کړې ده د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری افغانستان ته د خپل سفر پر مهال نن د افغان ولسمشرۍ له دوو کاندیدانو ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر عبدالله عبدالله سره بیا لیدو کاته وکړل ټاکل شوی و چې په دې ملاقات کې به د رایو پر جاج اخیستنه او د یو جامع او پراخ حکومت په اړه خبرې وشي جان کیری پرون په دوه ورځني سفر افغانستان ته ولاړ او هلته یې له افغان ولسمشر حامد کرزی سره هم لیدو کاته وکړل ټاکل شوی ده چې جان کیری نن ناوخته له ولسمشر حامد کرزی سره یو ځل بیا لیدو کاته وکړي جان کیری په خپل لومړنیو سرګندونو کې وویل چې په افغانستان کې ډیر نازک حالات پیدا شوي دي د افغانستان د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار ته نږدې د تورخم اپر سړک په یو زرنج نومي موټر سایکل کې چاودنه شوې ده چې د ننګرهار د والي د ویاند احمدزی عبدالزی په وینا دوه تنه پکې ټپې شوي دي. خو د جلال آباد د مرکزي روغتون مشر ډاکټر همایون زهیر مشال ریډیو ته وویل چې د پیښې له ځایه دوه جسدونه وروړل شوي او یو ټپي ماشوم وروړل شوی. چا د دې پیښې په اړه نه ده منلې. د فرانس په پلازمینه پیرس کې د جمعې په ورځ نهه کسان په دې تورن سو چې له یو ترهګري ډلې سره یې تعلق درلود، په افغانستان کې روزنه ترلاسه کړې وه او په فرانس کې یې بریدونه پلان کړی و. په 2010 کال کې د پډاګ سوي د ډلې غړو ته د سزا لپاره محکمې 15 ورځې دوام وکړ. له دې وروسته د فرانس او نورو اروپایي هیوادونو هغه اندېښنې لا پسې زیاتې سوي دي چې دوی یې په شام کې د جګړې له سیمو د ستنېدونکو اروپایانو په اړه لري. دې ټولو کسانو له دې انکار کړی دی چې ګواکې دوی وسلوالو او یا یې هم په فرانس کې بریدونه پلان کړی و. او د اوکراین ولسمشر پیترو پوروشنکو له هغه وروسته د غبرګون ښودلو هوډ څرګند کړی چې روس پلاوه بیلتون غوښتونکو د هیواد په ختیځ کې 19 عسکر ووژل. د اوکراین د دفاع وزارت وویل چې د جمعې په ورځ د روس پولو ته نږدې په راکټي برید کې 93 عسکر ټپې شوي هم دي. دا برید د اوکراینیو عسکرو لپاره له هغه وروسته یو پرشاتګ و چې دوی په تېره اونۍ کې له سلویانسک ښار څخه د بیلتون غوښتونکو پر شا تمبولو په وجه بریالي کېدونکی ښکارېده. دا ښار د بیلتون پالو قوي مرکز ګڼل کېږي. د خبرونو پای
خبرینم د بریوال کاکړ ناری دل تاسو د مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. روانه خبرونه کې باور په شمالي وزیرستان کې ګیر پات خلک وای له یو شمیر مشکلات سره مخامخ دي.
لکه امیر تا ګټینا نه خو پر نو څه یو ساينه نه لاو کېږي صرف خالي چې دا حکومت مهرباني وکړي چې امیر تا بجلی رو جوړا کو.
بل خو د شمالي وزیرستان د کډوالو د سند صوبې په لور د ممکنات ورتک پر ضد سندي ملت پالو احتجاجي ناست لا هم دوام لري.
دلته دوا کبیلې دي دوړ او وزیر دواړو کبیلو خلک چې کم دي هغه په سند کې په کراچۍ کې بېخي د لست برابر ده. نه ګڼم چې دا هلته لاړ شي.
آیا د پاکستان د ساتنې قانون له بشري حقوقو سره په ټکر کې دی او که څنګه؟ او نیز خبرونه د رنگونو نړۍ کې به د هند د نوي فلم هیټ ستوري 2 پاره وره.
پوچھتا کیوں ہے مجھے تجھ سے اتنی وفا.
دا نو رپورٹنا تر سنگ 19 پروگرام شال شمل ہمر لرول مشال ریڈیو سروس ہے.
د شمالی وزیرستان په 500 تحصیلونو کې پاتې خلک وایي د خوراک له کمی سره مخامخ دي او دا رنګ مریضان یې د دوایانو د صحت اسانتیاو د نشتوالي له وجې مړه کیږي. خو د دوی په خبره په سیمه کې د لګېدلې کرفیو له وجې له خپلو کورونو نشي وتلی. د حکومتي شمیرو له مخې له شمالي وزیرستان خوشا 8 لکه خلک بېکوره شوي دي. نور تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې اورو.
شمالی وزیرستان کا یو اڑختہ دا اپریشن ضربیاعظم نہ تر اطالک پورے خلق خپل خپل سیمونا کڑا شوی. نو بل طرف تا تحصیل رزمک تحصیل گاڑیوم دا تاخیل شواس پینوام او د کلی کے لا ہم دا دولت پا امر باندے تر دو لکو پورے خلق پاتے شوی چے ورتویلی شوی دوی با کڑے نہ کوی او دا غلط عملیات ہم نہ کیگی. خود د غوسی مخلق وای دا امن پنوم یې ایثار کړي خو ور باندې لارې تړل شوی خوراکي توکو د نشوالي سره مخ شوی او ناروغان یې هم نشي کولای چې درملنه یې وشي. زکه چې د دوی په وینا د غسیمو کې دا اول نه هم د معیار روغتونونه نه ول در از مکو سیدون که ډاکټر خان وای تش په کورونو کې ناستی او چې بهر د چینو نه د اوبه راوړلو لپاره همزی نو امنیاتی ځواکونه ور باندې ډزې کوي
لکه میرتا ګټینا نه خو پر موږ سه یو ساينه ملو کیږي صرف خالی چې دا حکومت دا مهرباني وو کوم میرتا بجلی رو جوړا کو دو میر ډیر ډیر شکر یاد کوي کولیت کې ساينه ملو کیږي چې واخر نه تا سی واچنه ته بروبري بالکل دا حکومت دا ځای بل تر تر توی چې څه دې سره ما چیرې څه سره ما تاسو سره زم
تحصیل گاڑی و مسیدون کے چپخ پہ پغرونوں کے سفر کڑے او بنو تارا وطلے و وائی مسلسل کرفیو دا اوڑان دے دولت ورتا ویلی و چے دوی تا بلار خلاصے وی
مشتا حکومت اعلان ہوا کچھ کلا دا اندر خلواز چے توس مادرے مشتا کلا واتا تانش ولی وچے توس تو یو الیار بندی باز کی مسلسل کرفیو دو ریشن نہ ملا وچے دوی نہ ملا جکیم ہیل ٹیکنیشن یا نیر چے دس پرائیویٹ ڈاکٹر ہوندی اے دس پر بالکل دوی نشتا پینز چے کلا راون پالیار شبیا مت یو شزنا میں ول دلا شدا راون سالویر بجر وتری دے کلینا ویگا شپش بجے باین تارواسی دی اپنڈکس اپریشن او هغه به وجود چې ما دور تلالم د سره مې اسمان دوه خوست نه ری میز اسه واسطه کاتم هغه به وجود چې میز اجازه غوښته چې توس بدل یارې سي
فدا خان وای نومر باندې د امن شوه خو په اصل کې پر جال غړول او ایثار شوې دي
د ډنګینو چې کوم ګټ ته باندې د میز رازما کا د خپل تفصیل سره رابطه د تحصیل د تحصیل طرف نه چې کوم رسید دي خوراکي مواد هغه ممکنه نه دو بلکې ډیر لږ خال په خراب په خرابونه چې کوم سامان راوړوي یو سیریس کیس تر تای رازما بازو څخه بډا ده کنه انجری دي بدري کنه نو لوی غړ درخصینه دي د قبرګټ نه ونه د کور کمانډر د کارنل پر درخصینه کې به په اورسته ته
کلامو چې په دې اړه شمالی وزیرستان کې د انتظامی چارواکو نو پوښتل نو دوی وویل فی الحال کرفیو دوام لري او دغه خلکو لپاره د څه خاص بندوبست په اړه هیڅ آرډر لا هم نه دی ملو شوی د یادونه ده چې شمالی وزیرستان کې 15 جون باندې د وسلوالو خلاف اپریشن ضرب اعظم فوزی عملیاتو شروع کېدو نه پس د 22 جون نه د غلطا کرفیو لګول شوی او یادو سیمو کې پاتې شوی خلکو په تګ راتګ باندې بندیز دی. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
پوهان وای چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وای؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشری حقونه څه ته وای؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیزه خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشال لیډیو تاسر اوس با یو بل رپورټ اړخت لړ شو. د خیبر پختونخوا وزیر اعلی له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې پاکستانی او نړیوالې مرستندویا ادارې دې د شمالي وزیرستان له کډوارو سره مرستو ته پرېښودل شي. پرون په پېښور وزیر اعلی هاوس کې یوې خبري غونډې ته د وینا وروسته له مشال لیډیو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پرویز خټک وویل چې په سمه توګه د شمالي وزیرستان د کډوالو ضرورتونو د پوره کولو لپاره دوی مرستو ته اړتیا لري. نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورټ کې اورو.
که څه هم څو ورځې وړاندې د وفاقي حکومت چارواکو ویلي وو چې د شمالي وزیرستان د کډوالو د سنبالولو لپاره د بهرنو مرستو ضرورت نشته او په خپلو وسایلو به پاکستان د شمالي وزیرستان کډوال سنبالوي، خو تیره ورځ د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک په خبري کانفرنس کې وویل چې نړیوالو او ملکی مرستندوی ادارو ته اجازه ورکول پکار دي چې د شمالي وزیرستان د کډوالو سره مرستې وکړي.
انٹرنیشنل این جی اوز کو اجازت دی جائے کیونکہ ہمیں ضرورت ہے.
نړیوالو مرستندو اداروں ته اجازت ورکول پکار دی ولی چی مونږ ته ضرورت دی او دا کډوال به واپس هم خپل سیمو ته لیږدول غواړي. د دوی کار به په لس شل یا دیرش ارب روپو ونه چلیږي او دوی له د سلو نواخله تر 200 ارب روپو پورې د مرستې ضرورت دی.
همین مدد کی ضرورت ہے.
تیر ورځ په وزیر اعلی هاوس پیښور کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک له وفاقي حکومت دا غوښتنه هم وکړه چې خیبر پښتونخوا صوبه دي د بلوچستان او گلگت بلدستان پرنګ یو سخته سیمه یا هارد ایریا وګرځول شي چې په دې صوبه کې د امنیتی او انتظامی افسرانو د کمی په ستونزه قابو وموندل شي. د لړکی د خبری کانفرنس پر مهال د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک مشال ریډیو ته وویل
بالکل هارد ایریا ډیکل مونږ ته افسرانو کمې دي او د مونږ افسر چې دی بلوچستان ته ځي هغه کمپلسری په نوکرۍ کې چې درې ہارڈ ایریا کے تیرے مونگ افسران التا جی مونگ تا ضرورت ہارڈ ایریا چمونگا خپل افسران اور نیو افسران راشد
په وزیر اعلی هاوس پیښور کې په خبری کانفرنس کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک د وفاقي حکومت نه دا غوښتنه هم وکړه چې سرنګ په تیر حکومت کې د پښتونخوا صنعتونه او کاروبار د ټیکس نه مستثنا ګرځول شوی وو نو موجوده وفاقي حکومت دی په موجوده مشکل حالاتو کې د پښتونخوا صوبې لپاره دغه رقم ګام پورته کړی.
ګور دا ټیکس چې کم دی دا مکه ایگزمټو چې کله سوات آی ڈی پیز راغلی او زلزلہ هغه دی درې کال ایگزمشن وکړو اوسه ختم کړی او دغه حالات بدتر دي زیامه چې دی وکه په پکاره ایگزمشن علاوه چې موږ ته سمرات ورکه انډستریز ته
په خبری غونډه کې د پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک دا اعلان هم وکړو چې په صوبه کې د بجلی د کمی په لړ کې به د جولای په 14 نیټه به د پښتونخوا حکومت د وابډې په ضد احتجاج ترسره کوي. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې د بې کوره شوو خلکو د سند صوبې په لور د ممکنه ورتګ پر ضد د سندي ملت پالو احتجاجي ناستې لا هم دوام لري. دا چې دغه احتجاجونه د سند صوبې په لور د کډوالو په ورتګ څه اغیز لرلی شي په دې اړه زموږ همکار ظفر کریمی له کارپوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
په شمالي وزیرستان کې د فوزي عملیاتو د شروع کېدا وروسته کوي خواته سندي ملت پال د بیکوره شو خلکو سند صوبې ته د راتلو په ضد مسلسل احتجاجونه کوي او د بیکوره شو خلکو دغه صوبې ته ورتګ د سندیانو په خاوره د قبضې سازش ګڼي. نو بلې خواته د سند صوبې په لور د کډوالو د راتلو سلسله هم د نشت برابر ده. د وزیرستان سره تعلق لرونکي څېړونکي او محقق پروفیسر محب وزیر وایي د جنوبي وزیرستان په پرتله د شمالي وزیرستان د خلکو ډېرې کمې کورنۍ په کراچۍ ښار کې ژوند کوي. د دې ترڅنګ د سند صوبې حکومت او د سندي ملت پالو اوسنۍ رویې له امله کډوال د کراچۍ په لور تللو ته زړه نه ښه کوي.
زما خیال دا دی چې د سندیانو دا احتجاج چې کم دی دا مونږ ته ورته وایو چې د وخت نه وړاندې خبره ده. نو هلته به د آی ڈی پی تګ ډېر ممکن نه وي بلکې دوی زیات تر دغه به په پنجاب په خبره پورې به وي. دلته دوا کبینې دي داوړ او وزیر او د دواړو کبینو خلک چې کم دي هغه په سند کې په کراچۍ کې د خیز د نصف برابر ده. نه ګڼم چې دا هلته لاړ شي.
پروفیسر محب وزیر زیاته کړه په جنوبی وزیرستان کې په تیرو وختونو کې د فوجي اپریشنونو له وجې د مسعود قبیله یو شمېر کورنۍ شمالي وزیرستان ته تللې وي خو دغه خلک هم د وسنی اپریشن د شروع کېدا څخه مخکې د مخه لسیمې وتلې دي. نو ځکه د دغه خلکو د کراچۍ په لور د راتلو هم څه امکان نشته. په شمالي وزیرستان کې د فوجي اپریشن څه د پاسه درې هفتې تیرې شوې او په لکونو خلک بې کوره شوي دي. خو د سند صوبې چارواکو په دې موده کې یوازې 240 بې کوره شو خلکو د رجستریشن ویلې دي. دا چې د سند صوبې په لور د بې کوره شو خلکو په دومره لږ شمېر کې د ورتګ باوجود بیا هم دې موضوع ته ولې دومره اهمیت ورکول کیږي په دې اړه د سیاسي چارو کارپوه اجمل خټک کشر راته وایي
خلکو کې اشتعال پیدا کولو لپاره دوی داسې مظاهرې کوي احتجاجونه کوي او خپل خلکو ته سندیان وروڼو ته دا باور کولو کوشش کوي چې دوی بدلته کې راشي او مستقل استوګنه وکړي او موږ په اقلیت کې شو. حالانکه چې کم خلک راځي د بار نه
برما ناراضی بنگلہ دیش ناراضی ہندوستان ناراضی نو آئین پتہ داغی پو راتل لوبانی پکار دار چې د تابدی د پاره دی आवाज اوچت کی نو دی خاموش وی او چې کله پښتانه چې کم دی هغه راضی او په دې حواله باندې بیا دی احتجاج کی دا د دې تضاد او پاکستان آئین سراسر خلاف ورزی ده.
د اجمل خټک کشر په خبره د پاکستان اساسي قانون سره سم د مخکنیو عملیاتو لکه بلا د سوات او قبایلی سیمو څخه ګڼ شمېر بې کوره شوي خلک کراچۍ ته راغلي دي. دی وایي بې کوره شوي خلک په خپله خوښه نه بلکې د حکومتي تګلارو قربانیان دي او د دوی سره د ټولو صوبایي حکومتونو او ځینو خلکو لخوا دا ډول رویه د حیرانۍ وړ ده. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
دا مشال ریډیو خبرونه په میډیم ویوز 621 او په شارټ ویوز یا لنډو سپو
2110 15315 15340
او د انټرنیټ لالارې
په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې
پاکي صافي اوریدل شي. د پاکستان ولسمشر ممنون حسین د جمعې پر ورځ د تحفظ پاکستان په نامه بل منصور کړ چې له مخې به یې امنیتي ادارو ته د مشکوکو کسانو د نیولو ساتلو وجلو لپاره پراخ اختیارات ورکړل شوي دي. اوس پوښتنه دا ده چې د دې قانون ضرورت ولې پیدا شو، آیا رښتیا هم دا قانون له بشري حقونو سره په ټکر کې دی او کنه؟ بوریوال کاکړ په دې اړه رپورټ جوړ کړی دی.
تحفظ پاکستان قانون به د راتلونکو دوو کلونو لپاره نافذ وي او د ضرورت له مخې به د ملک په هر برخه کې استعمالېدای شي. د دې قانون تر ټولو مهم ټکی دا دی چې د ترهګرۍ په تور کې نیول سوو ته به 40 کاله سزا ورکول کېدای شي. امنیتي ادارې مشکوک کسان تر 2 میاشتو په نامعلوم ځای کې ساتلی سي او د امنیتي ځواکونو تر 45 ګریډه د لوړې درجې چارواکی اجازه ورکولی سي چې مشکوک کسان له لیدو سره سم قتل کړل سي. اوس پښتنه دا ده چې دا قانون بشري حقونه تر پښو لاندې کوي او کنه؟ د پاکستان پخوانی لوی څارنوال او قانون پوه قاضي انور د دې پښتنې په ځواب کې وایي
د بشري حقوقو سره په ټکر کې دی، احکار دی، خو دا ملک هم چې دی دا پاکستان دی، دا عام ملک نه دی او پاکستان کې داسې خبرې کېدای شي که څوک هم صحیح سوچ ساتي دا هغه باندې استعمالېدای شي.
د پاکستان د بشري حقوقو د سازمان مشر زهرا یوسف وایي چې د دې امکان سته چې له دې قانونه نه وړ ګټه واخستل سي. زهرا یوسف وویل
اگر آپ ہمارا نظام دیکھیں،
کتا سو زمونږ د پولیسو او نورو قانون پلی کونکو ادارو نظام وګوره نو هلته هم شکنجه کول شته او هم ماورا عدالت خلق وجل کیږي. نو په داسې صورتحال کې زمونږ په فکر د دې ډېر امکان شته چې له تحفظ پاکستان قانون له مخې بشري حقوقونه تر خپو لاندې شي.
پاکستان دا قانون په داسې وخت کې منزور کړی دی چې په ملکی د بلوڅو، سندیانو او پښتنو په ګډون په لوی شمیر کسان ورک دي. د ورکړل سوو بلوڅانو د میندلو او خوشی کولو لپاره د کارکونکو سازمان مشر عبدالقدیر بلوڅ وای دا قانون چې د څه لپاره منزور شوی دی هغه له بلوڅو سره د پاکستان له جوړېدو راهیسې روان دی.
دا تور قانون چې دوی اوس منظور کړی دی موږ له 15 کالو د دې تر سر لاندې یو. پر موږ به څه فرق نه وي چې موږ خو یې په هر وخت کې له قانون سره او له ناقانونه پرته وژلی یو. هر ورځ د ډکې راکوي زموږ عالمان، پروفیسران، ډاکټران یې په هدفي توګه وژلي دي. لومړی به یې وژلي، اوس یې قانون عملي کړ، نو به دوه وژني او څلور به وژني.
عبدالقدیر بلوڅ وایي چې دوی به د دې قانون د منظورۍ له کبله د ورکړل سوو بلوڅانو لپاره له خپلې مبارزې پرشان نه سي.
تر څه وخته چې زموږ 9000 ورکړل سوي بلوڅان نوي میندل سوي او د ورکړل سوو کسانو د خراب کړل سوو مړو د غورځول کېدو لړۍ نوي درېدلې، تر هغه وخته به موږ خپل احتجاج ته دوام ورکړو. که دوی هر څومره داسې قانونونه منظور کړي پر موږ فرق نشته. لومړی به یې تښتولو، اوس به مو ځای پر ځای وژني، خو موږ ودې ته هم تیار یو.
د سند ازادي غوښتونکي سندي ملتپال ګوند جی سند قومي محاذ مشر نیاز کالانی مشال ریډیو ته وویل چې پاکستان دا قانون د مظلومو قومونو د لا ځپلو لپاره منظور کړ. نیاز کالانی زیاته کړه
د نړۍ په یو مهذب هیواد کې هم د عدالت کار ځواکونو ته نه ورکول کیږي، خو دلته رینجرو ته، پولیسو ته او پوسټه واک ورکړل شوی دی چې د 15 ګریډو افسر بیل تحقیقاتو په هر چا ډزې کولی شي.
د بلوچستان او سند پر حالاتو نظر لرونکي د سیاسي چارو کارپو محمد علي تالپور وایي چې تحفظ پاکستان قانون داسې دی لکه برطانوي سامراج چې پر پښتنو سیمو اف سی آر نافذ کړی و. محمد علي تالپور زیاته کړه
قانون کو
دا هغه ستا د قانوني بڼې ورکولو لپاره منظور شوی دی چې له پخوا په بلوچستان او سند کې روانو او یا یې د پاکستان واکمن د کولو اراده لري. د دې هدف دا دی چې هر څوک خپل حق وغواړي هغوی ته به دوی وسلوال وایي او د ملک دښمن به وګڼي او وژنې به، خو څوک به پوښتنه ترې نشي کولی.
محمد علي تالفر وویل چې له دې قانون سره د وار لمخه او رکړل سو کسانو د راخوش کېدو پر هیلو هم خاورې واړول سوې. د پاکستان پخوانی لوی څارنوال قاضي انور وویل د چې د قانون پوهنې څومره کتابونه لوستې دي په هغه کې چیرته هم د تحفظ پاکستان قانون په څیر قانون نه دی لیدلی. خو د پاکستان حکومتي چارواکي وایي چې د یاد قانون د رامنځته کولو هدف یې یوازې دا دی چې په ملک کې د رواني ترهګرۍ مخه ونیول سي.
دا بوریوال کاکړ ریپورت تاسو اورید. اوس بلال شو افغانستان ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری نن د ولسمشر د دواړو کاندیدانو اشرف غنی او عبدالله عبدالله سره ولیدل او ویل کیږي چې د یو پراخ بنسټ حکومت د جوړولو او د رایو د سیړنې په لارو چارو یې خبرې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل د صالح محمد صالح په دې ریپورت کې اورو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر چې پرون له افغان ولسمشر حمید کرزی او بیا له دواړو کاندیدانو اشرف غنی احمدزی او عبدالله عبدالله سره وکتل، نن بیا له دواړو کاندیدانو سره ګوري. یو امریکایي چارواکی پرون رویټرز اژانس ته وویل چې ښاغلی کیری به له ښاغلی غنی او عبدالله سره د یو پراخ بنسټ حکومت د جوړولو چې ټول اړخونه پکې شامل وي او د رایو د څېړنې پر پیشنهاد او لارو چارو خبرې وکړي. ښاغلی کیری به نن له ولسمشر حمید کرزی سره یو ځل بیا وګوري. د جمهوري ریاست یوې سرچینې ازادي رادیو ته وویل چې جان کیری به وروسته له دواړو کاندیدانو سره د خپلې کتنې پر نتیجې نن یو کانفرانس ته معلومات ورکړي. د عبدالله عبدالله د ټیم یو ویان فضل سنگچارکی د ښاغلی عبدالله او کیری تر پرونی کتنې وروسته وویل دوی له امریکا او نړیوالې ټولنې دغه غوښتنه لري چې د رایو د شفافیت ملاتړ وکړي.
خو توقع انتظار ما از جامعه بین‌المللی
له نړیوالې ټولنې په ځانګړې توګه امریکا معتمده ده چې د انتخاباتو د شفافیت ملاتړ وکړي، د داسې پروسې ملاتړ وکړي چې شفاف او د منلو وړ وي، د افغانستان د انتخاباتو اعتبار بیا ژوندی کړي، د خلکو نقش او مشارکت په پام کې ونیسي. له نیکه مرغه نړیوالې ټولنې او ښاغلی کیری پر دې مسلې ټینګار درلود. په همدې حال کې د اشرف غنی د انتخاباتي ډلې یو ویان نومن شینواری وایي دوی د هرې هغې پروسې ملاتړ کوي چې د رایو شفافیت تضمینوي او قانون نه نقض کوي.
بیا هم زموږ موقف دا دی چې هر هغه پیشنهاد چې د افغانستان د قوانینو په رڼا کې شفافیت د پروسې تضمینوي او شفافیت رامنځته کیږي، موږ د هغې ته لبیک وایو او هغه تاییدوو. که هغه پیشنهادات چې د افغانستان قوانین نقض کړي، د کمیسیون د حریت او استقلال نقض کړي، په هیڅ صورت هغه موږ نشو تشکیلوو.
اوس پښتنه ولړیږي چې آیا د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په منځګړیتوب به روانه انتخاباتي لانجه حل سي. یو امریکایي چارواکي چې نوم یې نه داخیستل سوی رویټرز اژانس ته ویلي له کاندیدانو سره د جان کیری پرونی خبرې رغون کوي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهن نصرالله ستانکزی وویل شاید د ښاغلي کیری منځګړیتوب روانه انتخاباتي لانجه کمه کړي.
دغه جاینه چې معلومیږي د جان کیری مناسبات د دواړو کاندیدانو سره، زه فکر کوم چې دا فرصت مساعدوي چې باید ومنل شي او زه فکر کوم جان کیری مخکې له دې چې بیرته لاړ شي دا ضمانت باید وخت.
په کابل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي ینکوبیش د رواني انتخاباتي لنجې د حل لپاره ولسمشر حمید کرزی ته یو طرح وړاندې کړي. په دې طرح کې د تیرو انتخاباتو د 3% رایو د بیا څېړنې غوښتنه شوې ده. ولس مشر ویان ایمل فیضی وویل چې حمید کرزی دغه طرحه منلې ده.
جمهور حمید کرزی د ملګرو ملتونو سازمان کومه طرحه چې وړاندې شول دغه طرحه یې ومنله. اوس دا موضوع راځي کیږي خپل د ملګرو ملتونو سازمان ته او دواړو کاندیدانو ته انتخابات کمیسیونونو ته چې سره کښینی په دې ارتباط کار وکړي، او د جمهور حمید کرزی وړاندې هم دواړو کاندیدانو ته او هم انتخابات کمیسیونونو ته دغه وچی دغه طرحه په اکله د ملګرو ملتونو سازمان سره همکار وسی او همکاري.
د ولسمشری دویم ځلې انتخابات د غبرګولی یا جوزا پر څلور وشتمه وسول او لومړنۍ نتیجې 15 ورځې مخکې اعلان شوې. خو دغه انتخابات یو کاندید عبدالله عبدالله وایي د انتخاباتو نتیجې ورته د منلو وړ نه دي او د انتخاباتو له دواړو کمیسیونونو سره یې خپلې اړیکې ځنډولې دي.
د نړۍ رنگونه دا نړۍ عجیبا کیسې انټرنیټ او فلمی خبرونه هر اونۍ د چهارشنبه او خالی پورس دا نړۍ رنگونو خبرونه کی اوریدل مه هیروي.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. د دې ترڅنګ تاسو په فیسبوک او په ټویټر هم موږ ته رائے راکولی شي چې د مشال ریډیو خبرونې تاسو څومره خوښوي. د خبرونې په دویمه برخه کې درته 2019 پروګرامونه د رنگونو نړۍ چې ګل ایاز جوړ کړی دا هغه به تاسو ته درورو او دغه سبا بیا ورپسې کلتوری خبرونه شال شمله وره او کولای شي چې زمونږ دا خبرونه په انټرنیټ باندې وره. د دې ترڅنګ به تاسو ته مونږ نور رپورټونه د دین وړاندې درور وره ول چې پکې تاسو د افغانستان د انتخاباتو د شمالي وزیرستان د خلکو ستونزې وره دي او سیونی ما بجه شوی دا د بریوال کاکړ نولند خبرونه وره.
د شمالي وزیرستان په 50 تحصیلونو کې په زرګونه بند پاتې شوي کسان وایي چې دوی له سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د رزمک، ګډیوم، د تخیل، شوا، سپینوام او ادیک کلی کې پاتې شوي خلکو نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی ته حکومت ویلي وو چې عملیات به نه کوي او نه دی وځي، خو اوس د دوی په وینا ټولې لارې ورباندې تړل شوي دي او دوی د خوراک او څښاک لپاره څه نه لري. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک ویلي چې دوی د شمالي وزیرستان د کډوالو لپاره نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. پرویز خټک د جمعې په ورځ په پېښور کې خبري غونډې ته وویل چې د پاکستان وفاقي حکومت باید نړیوالو او غیر حکومتي ادارو ته اجازه ورکړي چې د دې کډوالو بندوبست وکړي. د پاکستان د بشري حقوقو سازمان وایي چې نوې منظور شوی تحفظ پاکستان قانون له بشري حقوقو سره په ټکر کې دی. د یاد سازمان مشر زهرا یوسف د جمعې په ورځ ناوخته مشال ریډیو ته وویل چې له دې قانون سره په ملک کې له بشري حقوقو رواني سرغړونې لیا زیاتې دي. سي
د بریوال کاکړ نملند خبرونه واره د لاسو وخت شوه دي. د اونۍ ز خبرونه د رنگونو نړۍ د خبرونه ګل ایاز جوړ کړی دراسي چوي ویره.
د مشال اړیو نیوز پروگرام د رنگونو نړۍ کې د خپل کوربا ګل ایاز سلامونه مني. هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. په نننی پروگرام کې مودله د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړی دي. نلومړی تاسو خبرو چې د امریکا خلایي ادارې ناسا په مستقبل کې په مریخ سیارې د جاس کوزولو ټکنالوژي کې تر ډیره حد پورې کامیابی ترلاسه کړې ده. ناسا ادارې یو جاس د یو پوکاڼې په مرسته فضا ته لیږلی. په دغه جاس کې لګیدلی پیراشوټ د کوزیدو پر وخت د جاس رفتار کم کړی وو. دغه خلایي جاس ته لو ډینسټی سوپرسونیک ډیسیلریټر نوم ورکړل شوی دی. دغه جاس آزمائنې په موقع دا معلومه شوه چې ټولو آلاتو په سمه توګه کار کوي، خو پیراشوټ په مکمله توګه نو خلاص شوی. ناسا اداره هیله څرګندوي چې د دې آزمائنې په مرسته به په مریخ سیارې د وزنی جازونو کوزولو کې مرسته ترلاسه شي. دا وخت ناسا سره په مریخ سیارې 2.5 ټن خلای جاس کوزولو صلاحیت دی، خو که چېرې مریخ سیارې ته انسانان لیږل وو نو د نوې ټکنالوژي په مرسته به 10 ټن خلای جاس د مریخ سیارې په سطح کوزول ممکن شي. سائنسدانان وایي چې د ټایپ 2 ډیابېټس یا شوګر ناروغان کومې دوايانې خوري د هغو ګټو نه زیات نقصانات وي. په مجلې جرنل اف امریکن میډیسن انټرنل میډیسن کې خبر شوې تحقیق تر مخه دغه دوايانو تر ټولو کمه فائده زیاتو مرکزانو ته رسیږي. د لندن کالج پوهنتون د ډاکټرانو یوې ډلې تر مخه د ډیابېټس یا شوګر ناروغي خطرو په اړه ناروغانو سره سپینې خبرې کول پکار دي. ټایپ 2 ډیابټس هغه ناروغي ده چې په وینه کې د چینی مقدار د قابونه بهر شي او د دې وجوهاتو کې خوراک او چاغوالی شامل دي. ساینسدانان وایي چې د زوحل سیارې په سنډې یو نوی سپوږمۍ موندلې ده. ساینسدانانو په غیر رسمي توګه دغه سپوږمۍ ته پیګي نوم ورکړی دی. که چېرې د دغې سپوږمۍ تصدیق وشي نو دا به د زوحل سیارې په مدار کې درې شپېتمه سپوږمۍ وي. د زوحل سیارې نوی سپوږمۍ په اړه شواهد کیسني خلای اجازه نه اخیستل شوی، انځور نه ترلاسه شوی دی. د امریکا خلای اداره ناسا وایي چې د زوحل سیارې نوی سپوږمۍ موندنه یو غیر متوقع عمل دی. د اندازو تر مخه د پیګي سپوږمۍ اوږدوالی نیم میل دی او په مکمله توګه د واورې نه ډک دی. ملګرو ملتونو په یو رپورټ کې ویلي چې موسمي بدلون مخنیوي لپاره د متبادل توانا استعمال ډیر زیات ضروری دی. د جرمني برلن ښار کې د ملګرو ملتونو د موسمي بدلون په اړه د یو رپورټ تیارولو کار سپارلی وو. د دې مقصد موسمي بدلون د دې اثراتو په اړه شفاف ساينسي رپورټ جوړول وو. دغه رپورټ جوړونکو ساينسدانانو او غیر سرکاري چارواکو د دې خبرې توثیق کړي چې په نړۍ کې موسمي بدلون مخنیوي لپاره د متبادل توانای په لور تلل ډیر زیات ضروری دی. د کویلی او تیل په استعمال کې د کمی ضرورت دی او په قدرتي ګیس تکیه کول پکار دي. په دې رپورت کې په نړۍ کې د کاربن ګیس د اخراج په اړه هم جاز اخستل شوی دی. د ساینسدانانو په وینا په تیرو څلوېښتو کلونو کې د کاربن اخراج تر بل هر وخت ډیر زیات شوی دی. د رپورت تر مخه 2000 کال راهیسي د کویلی استعمال کې اضافه شوی ده چې له وجې په نړۍ کې د کاربن خورېدو مخنیوي ګران شوی دی. په دې رپورت کې اندېښنه ښودل شوې ده چې 2000 کال کې به د ځمکې درجه حرارت کې 4.8 ډیګری سینټی ګریډ زیاتوالی راشي. په داسې حال کې چې ګوګل کمپنی په امریکا کې سمارټ چشمه یا ګوګل ګلاس د خرڅولو لپاره وړاندې کړی دی، د جاپان یو محقق په دې ټکنالوژي کې یو ډرامایي بدلون راوستی دی. د جاپان پروفیسر هیرو تاکا اوسا وس داسې سمارټ چشمه جوړه کړې ده چې په هغه شیزونو توجه نه ورکوي چې صارف یې ګوري، بلکې د کمپیوټر په مرسته انیمیشن تیاروي. په دې کې لګیدلې خصوصي لنس په مرسته یو صارف د نورو خلکو په نظر کې راتلو بغیر خپل خوب هم پوره کولی شي. پروفیسر هیرو تاکا وایي چې دا د استادانو، زده کوونکو، نرسانو، ویټرانو، ملازمینو او د هغو نورو کسانو چې له یو بل سره په زیاتو رابطو کې وي ضرورت جوړېدای شي. ځینې کارپوهان په دې اندي چې دغه چشمه د مخ تاثراتو ترجمانی یو وسیله جوړېدای شي. اوس د فلمي نړۍ خبرې. د هالیوډ فلم ترانسفارمر 4 ایج اف ایکستنشن په باکس افیس کې په لومړي نمبر دی چې په ټوله نړۍ کې د 300 ملیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. فلم ترانسفارمر 4 13 نمایښت لپاره وړاندې شوی وو. د امریکا په باکس افیس کې په دویم نمبر فلم 22 جمپ سټریټ دی چې په 309 کې د 1.7 ملیون ډالرو نه زیات کاروبار کړی دی. په باکس افیس دریم نمبر فلم هاو ټو ټرین یور ډراګن دی چې په 309 کې د 1.2 ملیون ډالرو کاروبار یې کړی دی. د برتانی سینما نوی فلم پیډینګټن لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې یو وړوکی میلو خودل شوی چې د یو اوږد مزل روستو یوې کورنۍ سره ورځی تیروي. دا یو مزایه فلم دی. په فلم کې مشهور اکټرانو کولن فرت، نیکول کیډمن او هیو بونیویل هم کار کړی دی. دا فلم به د نومبر په میاشت کې نمایښت لپاره وړاندې کیږي.
Hello, I just need to add something to my home insurance policy. Well, what it is we have a guest for the night, a bear, and I just needed some extra cover for any yes, a bear.
د هالیوډ مشهور اکټرانو جینیفر اسټن او کیون سپیسی نوی فلم هوریبل باسز 2 به د نومبر په 26 نیټه نمایشته لپاره وړاندې کیږي. دا یو مزاحیه فلم دی.
Hello, Nick. Guy who saved my life.
Let him let him do the...
Sorry.
So what do you want from me?
To tell her I said hi, please.
Y'all criminals. You tried to kill your bosses. Now you want to perpetrate a kidnapping? See, you can't have this both ways. Y'all the craziest criminals I've ever met. You want to pull this shit off? You gotta act like it.
Word.
Oh, that was embarrassing.
We're trying to do a super cool slow-mo walk, guy.
Come on, man.
Easy.
No, it's over.
Where
Let's go.
Where are you going, Nick?
Moronic
Come
idea.
Come on, man.
د هندي سینما مشهور اکټر سلمان خان نوی فلم کیک با د وړوکي اختر په ورځ نمایشته لپاره وړاندې کیږي. په تیر پروګرام کې تاسو د کیک فلم ټریلر اوریدلې وو، خو په روانه اونۍ کې د کلیک فلم یو نوی سندره جمعه کې را خبره شوې ده. نو راځي چې جمعه کې را دا سندره لږ شانې واورو. د هندي سینما نوی فلم هیټ سټوري 2 به د جولای په 13 نیټه نمایشته لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې سوشانت سنگ او سروان چاولا کار کړی دی. د فلم هیټ سټوري 2 یو بل سندره هی یې دل میرا خبره شوې ده. راځي چې دا لګښتانی واورو.
کیوں تیری حسرت ہے ہر خواہش سے بڑھ کر مجھے کیوں نام تیرا ہی لیتی زبان
قدرمنه اردوونکو د مشال لړۍ 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې تاسو دلچسپ معلومات واوریدل. د دې نوراندې چې د نن ورځ پروگرام راغونکو تاسو هم کولای شئ چې مشال لړۍ سره د خپلې سیمې خوندور معلومات شریک کړئ. د ټلیفون د لارې تاسو دا معلومات شریک کولای شئ. زموږ د ټلیفون شمیره ده 00-420-22-11-22-1. په همدې ځای خپل کوربه غوښتل تاسو اجازه ورکړئ. خو ورځ ولرئ او آباد اوسئ.
مشال ریډیو تاسو او اوریدونکو وخت شوه دی د یو بل یو نیسی خبرونې د شال شملې د خبرونه ما انیس اجمل جوړه کړې ده راځي چې وګورو. په شال او شملا خبرونه کې درته ځاني ساجمل هرکلی وایم. اوریدونکو داونه په دې خبرې کې چې په افغانستان او فاټاک کې خلک کله د بد امنۍ له وجې بې کوره شول، نو د کډوالۍ له وجې د دغې سیمې د خلکو په کلتور سره اغېز شوی او د کلتور خوندي ساتل د یو قوم د ژوندي ساتلو لپاره څومره ضروري ده. کلتور پوهان وایي په هر کلتور کې له وخت تېرېدو سره بدلون راځي. په افغانستان کې لیکوال او سیرونکي حبیب الله رفیع وایي چې پښتنو که څه هم تر ډیره خپل کلتور خوندي ساتلی، خو چې کله د نورو سیمو ته کډه شوي دي نو بیا یې ډیر دودونه او رسمونه بدل شوي دي.
کلتور یو خوځند او متحرک او بدلیدونکی چیز دی. په دې اساس د زمان په اوږدو کې هم کلتور اغېزمن کېږي او د مکان په اوږدو کې هم، یعنی چې وخت تېرېږي هم په کلتور کې بدلون راځي، او چې څوک د یوه ځای نه بل ځای ته لېږدي هم په کلتور کې بدلون راځي. او حتما به د یوه ځای نه بل ځای ته تللي خلک د هغو خلکو نه اغېزمن کېږي، او کله کله به دوی هم خپل اغېز پرې کوي.
تعلق لرونکي قبایلی مشر سردار جمال الدین چې دا وخت د کډوالۍ ژوند تیروي وایي چې د جنوبي وزیرستان زیاتره ماشومان اوس په ښار کې ژوند تیروي، او دای په ژوند کې د قبایلی پر ځای د ښاري ژوند رنګ تر سترګو کیږي. دا شمالی وزیرستان اوسیدونکو الیاس خان چې دا وخت بنو تا کړه شوې دی وای چې د خپل قبایلی کلتور د ختمېدو په اړه ډیر اندېښمن دی. په افغانستان کې د شوروي یرغل او بیا د کورنۍ جګړې د پیلېدو وروسته په زرګونه کسان پاکستان، ایران، هند او دغه سي نورو هیوادونو ته کډه شول. په افغانستان کې لیکوال غفور لیوال وایي چې د کلتوري پلو کډواله کېدل درې ډوله وي.
اول ډول دا دی چې یو شمېر خلک په مشترکه یا ګډه کلتوري حوزه کې دننه بې ځایه شي. دوی بیا یو شمېر دودونه یا انتقالوي یا بایلي او یا ترلاسه کوي. دوهم ډول بې ځایه کېدل
گاونډیو کلتوري حوزو ته ده. دلته کلتور او فرهنګي ارزښتونه بدل وي، خو بیا هم سره ورتوالی لري. دریم حالت دا دی چې پردیو یا لریو کلتوري حوزو ته کډوال شي، چې دلته بیا کلتوري ارزښتونه بیخي بدلیږي. هلته ژبه، دود، دستور، مذهب، ادبیات، هنرونه او پیشې، حرفې، ودانۍ، دغه ټول بدلیږي او دلته بیا ډېر ژور بدلونونه په کلتور او فرهنګ کې راځي.
نوفر لیوال زیاتوي چې د کډوالۍ په ژوند کې بدلون د عمر لحاظ او په یو سیمه کې د وخت تېرېدو پورې اړه لري.
کله چې یو ټولنه مهاجر شي ګاونډیو کلتوري اوزو ته یا لري کلتوري اوزو ته، د دوی اغېزمنه په درېو نسلونو کې متفاوت وي. اول نسل چې څوک تللی دی او پلار عمر مثلا او له خپل ماضي سره او له خپل هېواد سره نوستالوژیکې اړیکې لري، دوی کم اغېزمنی. دوهم نسل چې د دوی ماشومان شي، کله چې هلته رالویږي او دا تر پنځلس کلنۍ یا اتلس کلنۍ پورې که دوی هلته لاړ شي او دوی تر لسو یا شلو کلونو ډېر تېر چې دوی سم نیم کلتوري ارزښتونه بایلي. درېیم نسل بیخي کاملا د کوربه کلتور تر سیوري لاندې رالوی شوی نسل وي او دوی ټول فرهنګي ارزښتونه یا هغه کوربه فرهنګ مني او د هغه کلتوري ست عناصر دي.
دا چې کله افغانان کډوال شول او بیا بیرته خپل سیمه ته ولاړل، نو آیا د دې کلتور هم د پخا په شان وو کنه؟ حبیب الله رفیع وايي کله چې افغانان بیرته راغلل، نو لسان سره یې ځینې پردي دودونه او رواجونه هم راوړل.
ډیر بدلون راغلی دی، ځکه چې دوی نوي ځایونه ولیدل، نوي امکانات ولیدل، نوي خلک ولیدل، هغوی سره مشهور شول. دوی خپل کلتور هم د ځان سره وړی و، هغلته د هغوی کلتور هم ولید. د کلتور یو ګډون سره راغی، هغه پخوانی افغانستان، هغه پخوانی افغانان چې پنځه دېرش څلوېښت کاله مخکې وو، هغه کلتور اوس ډېر بدل شوی دی. په جامه کې هم راغلی، په ژبه کې هم راغلی، او د ژوند په نورو کړو وړو کې راغلی دی. اقتصادي بدلون، فکري بدلون، دود دستور بدلون، په دې ټولو باندې اغېز وشو.
حبیب الله رفیع زیاتوی هغه افغانان چې په نورو هیوادونو کې ژوند تیر کړی وو، په کلتور کې غټ بدلون په ژبه، جامه او خوړو کې ښکاره کیږي. خو بلخوا بیا غفور لیوال وایي چې کله د یو کام ډیر خلک په ګډه یوې سیمې ته یو ځای ولاړ شي، نو اکثر خپلو کې رابطې وړي کې ساتي او ځکه هم تر ډېره هغوی خپل کلتور ژوندي وساتي. خو چې کله په کم شمېر کې خلک یوې پردۍ ټولنې ته ولاړ شي، نو بیا یې په کلتور کې بدلون هم راشي.
دا په دې پورې مرموز ده چې دغه کډوالي ټولنیزه ده که واحده ده. که یوه کورنۍ یا یو دوه درې کورنۍ په یوه لویه کلتوري حوزه کې مهاجر شي، دوی ډېر ژر هر څه مني، جامې مني، ژبه تاثیر کوي. اما که دغه کډوالي یا مهاجرت ټولنیز وي، بل کلتوري چاپېریال ته تللي وي او هلته سره یو ځای ژوند وکړي، کېږي ژر هر څه نه مني، ځکه چې د دوی کلتوري رابطه په خپلو منځو کې ډېره وي نسبت کوربه فرهنګي حوزې ته. بیا هم جامې، خوراک، په تېره بیا خواړه، دا ډېر ژر بدلېږي او بیا وروسته په نورو کلتوري ارزښتونو کې بدلون راځي.
غفور لیوال زیاتوی چې کله افغانان نورو سیمو ته کډه شول، نو دوی په کلتور کې مثبت او منفي بدلون راغی چې دا وخت یې ټولنې ته ګټې هم رسولې، خو زیاتره یې له تاوانونو سره مخ کړي.
مثبت بدلونونه مثلا لږ تر لږه یو شمېر کډوالو په ګاونډیو فرهنګي اوزو کې زده کړه وکړه. منفي اړخونه هم له بده مرغه ډېر لري. مثلا ښاري روابط ډېر وي، صنعتي روابط ډېر وي، هلته فراد او تقلب هم ډېر وي. افغاني ټولنه یوه سوچه او پاکه ټولنه وه. مهاجرتونو کې دروغ، ټګي، فراد دا راننوتل افغانستان ته. د مذهبي فرقو رامنځته کېدل او دوی یو د بل سره متخاصم دي، دا منفي تاثیراتو د مهاجرتونو چې له بده مرغه افغانان له ځان سره.
حبیب الله رفی وای کله چې افغانان پیښور او کوټه ته لاړل نو کلتور کې ډېر توپیر نه و، خو چې کله پاکستان، ایران او نورو هیوادونو ته تللی دي نو په کلتور کې اوس د پنجاب، عرب او د نورو هیوادونو لږ ډېر رنګونه ښکاري.
پیښور د پښتو اکیډمۍ پخوانی مشر پروفیسور محمد نواز طاهر به ویل و زه په دې نه یم خفه چې تاسې دلته راغلي یې پیښور ته، زه په دې خفه یم چې د تاسو دغه کلتور به بدل شي. موږ به دلته حجره درلوده، هر پښتون به چې راغی هغه به پکې پروت و او ډوډۍ به ورکول کېدله، لیکن کله چې انګریزان دلته مسلط وو او انګریزانو مغه و چې امامان خانونه ټولبیټکونه جوړ شول، او په دې ترتیب زه ډارېږم چې تاسې به هم دغه عادت د ځان سره یوسئ او دا د میلمه پالنې د پښتنو دود چې دی دغه به ختم شي.
سردار جمال الدین وای قبایل هغه خلک دي چې خپل زوړ کلتور یې ژوندی ساتلې، خو اوس د قبایلو د کډوالۍ پر مهال دی ډېر اندېښمن دي چې قبایل به خپل د ژوند تیرولو طریقې هېرې کړي او په کلتور به د نورو سیمو د دودونو او رواجونو اغېز پرېوسي.
وشه زرم په وینې ځاړي د اصل خبره چې کومه ده، د مونږ اولی اولی غټ نقصان چې کوم د مونږ شوه ده، د مونږ د جرګه سیستم چې کومه په مونږ کې وا هغه تر ډېر زیات نقصان روان دی. خو چې کله مونږ خپل علاقې ته لاړ شو د مونږ مختلف رواجونه دي، د واده شو، د غم خادی، دا ټول په مونږ کې ډېر غټ غټ فرق راغلی دی. آیا چې ودر مونږ بیا واپس لاړ شو هغه خپله هغه په مونږ کې پاتې وي که بیا به هم د هغه د خریانو طریقه کوو؟
اوریدونکو داونه مو په دې خبرې کولې چې کله د یوې سیمې خلک بلې سیمې ته کډه شي نو دا غي په کلتور سره اغیز پریوزي. که تاسو د پروګرام په اړه څه رائے لرئ نو را سره شریک کړئ. زموږ د پیغام ریکارډولو ماشين شمیره ده 00202211221. تر راتلونکو خبرونه پورې درنه اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
چڑ میں نظرو والے خدا چشن خالے جن کے پکڑی کڈے